دا ازادي رادیو ده، دا ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. زموږ د ماښامنو یو خبري مجلو لومړی خبري مجله پیل شوه. اوس د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې د ماښام تر اوو بجو تاسو پر دغه ځای چې دا اوس یې اوری اورېدلی سي. نن تاسو ته په خبرونه کې وروسته خبرونه لرو، خو تر خبرونو څخه د مخه تر رپورټونه د مخه خبرونه لرو. پام وکړئ، د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی کابل ته رسیدلی او نن ماښام له جمهور رئیس اشرف غنی سره ګوري. ارګ ویله ډیپلوماټیک او دولتي لارو یې له واشنگټنه د جمهور رئیس ترامپ د وروستیو خبرو په اړه توضیحات غوښتي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې دوی امنیت نه دی تامین سوی او بوریس جانسن د برېټانیې د صدر اعظم لپاره وټاکل سو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او نن ماښام به د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. دغه خبر ازادي راډیو ته د شاغلی خلیلزاد دفتر راستولی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به په دې سفر کې چې د اگست تر لومړۍ نیټې پورې به وي قطر ته هم لاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي نن په یو ټویټ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې په اړه لیکلي. د امریکا جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. خلیلزاد لیکلي، د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره به هره هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټنه د وضاحت غوښتونکي سوي دي. دا خبر نن د ارګه په یوه اعلامیه کې خپور سو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان پر حالاتو د یو خبریال په جواب کې وویل: زه نه غواړم چې لس میلیونه وګړي ووژنم. کنه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوه غواړم جګړه هلته وګټم. قطعا لس ورځې غواړي، په لسو ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخې پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په دغسې ناستو او د افغانانو د مشرانو له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي چې د ناامنۍ له امله به ونه توانیږي چې خپل انتخاباتي مبارزې په سم ډول ترسره کړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره چې ورسره حکومت کومې مخکې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې د جمهوری ریاست د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او منډو امنیت ساتلی شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه وي. وروسته به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درته وړاندې سي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د ګیرو په ولسوالۍ کې د مزار په سیمه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او درې تنه چې انتحاري حملې ته یې ځانونه برابر کړي وو نیولې دي. محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د یو موټر بم او درې ځانمرګو بریدګرو په وسله باندې د غزنی ښار کې پر دولتي تاسیساتو تر روسي بریدونه ترسره کړي، خو له نیکمرغه چې موخې ته تر رسېدو مخکې تېره شپه د هوایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي.
د پکتیکا په مرکز کې نن البته وسلوالو طالبانو د غزنی پر مسله څه نه دي ویلي. د پکتیکا په مرکز کې نن پر ملي پولیسو یوه چاودنه وسوه چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او درې پولیس زخمیان دي. د پکتیکا د والي ویاند ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یوه لس کلنه نجلۍ ده. د پکتیکا د والي شاه محمد آریان په وینا چې نن یې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي، د حملې هدف د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ امنیه قومندان و چې له دې حملې ژوندی وتلی دی. وسمڅو نړیوال خبرونه. بوریس جانسن چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو سخت ملاتړی دی، د تریزا مې ځای نیسي او د برېټانیې د صدر اعظم لپاره غوره شو. بوریس جانسن د محافظه کار ګوند له لوري د موقف ته ټاکل شوی دی. هغه 55 کلن دی او مخکې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر هم و. بوریس جانسن نن په ټلویزیوني وینا کې وویل: دای وای موږ به د اکتوبر په 23 بریکزټ عملی کړو. موږ به له ټولو موقعیتونو کار واخلو او یو وار بیا به سره یو لاسو او دغه هیواد به سره متحد کړو. نړیوال قدرتونه له ایران سره په روانه اونۍ کې خبرې کوي چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل سي. د برېټانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین استازي به د جولای په 28 په ویانا کې غونډه وکړي. په دې کې به د ایران استازی هم وي. دا خبر نن د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له ادارې خپور شوی دی. په دې اړه په بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې به چې د فرانسې، برېټانیا، جرمني او ایران د غوښتنې له مخې جوړیږي، د اټومي موافقې د ټولو اړخونو پر عملي کولو مفصلې خبرې وشي. او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مشرۍ ګوند د خلکو خدمتکار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. په اوکراین کې تر نن سهاره د رایو تقریبا 1.5% ګټل سوی وي او د جمهور رئیس زلنسکی ګوند له 199 ټاکنیزو سیمو په 190 سیمو کې تر نورو مخکې وو. زلنسکی پخوا کمیډیانو هغه د اپریل په میاشت کې د اوکراین د جمهوري ریاست ګټونکی سو او جمهور رئیس وټاکل سو. په پارلماني ټاکنو کې د هغه د ګوند مخکېتوب زلنسکی ته د دې واک ورکوي چې ډېر کسان له هغو کړیو چې په زړو سیاسي معاملو کې دخیل نه وو او له حکومته د باندې پاتې سوي دي وټاکي او حکومت ته یې شامل کړي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. افغان حکومت وای د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتي چې وایي کوو غواړي د افغانستان جګړه پیوي او نه کې ختمولای سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. افغان سیاسي څېړونکو انتظار خدم په دې اړه داسې وایي.
د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي. د امریکا سفیر افغانستان سر احضار کړي. له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس ته توجید او سپکاوی دی. وضاحت پکار دی.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو اندېښنې به هم واوري چې وایي نامنې د انتخاباتي مبارزې په وړاندې لوی خنډ دی. یو کاندید شهاب حکیمی وایي
د فکر کوم خلک مشکلاتو سره زیات مواجه دي. کاندیدان ونشي کولی چې ټولو جایو ته ورسیږي، دفترونه خلاص شي.
دا به هم واوري چې د افغانستان د درې وزیرانو یو پلاوی د رسمي سفر په ترڅ کې د افغانستان ختیځ ولایتونو نورستان او کونړ ته سفر کړی. د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اوریدلی سي چې وایي د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. نو راپورونه هم لرو د مجله مو ته شپږ نیمو پچوته. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون شو. د یو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات خوشتي دي. د ارګ له لوري په یو خبرې سوي لمه کې راغلي دي چې افغان ملت به هیڅ بهرني قدرت ته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد برخلیک وټاکي. خطر پردیس په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون خودلی او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چې نن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا متحده ایالاتونو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابل درناوي پر بنسټ ده. موږ د سولې د راوستلو په برخه کې د امریکا د همکاري ملاتړ کوو، خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. په اعلامیه کې راغلي افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلابت او عظمت پاتې شي. د ارګلامی وایي چې د افغانستان اسلامي دولت د دوو همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې
که امریکا وغواړي چې د افغانستان جګړه وګټي په یوه ونه کې شونې ده، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه خلک دې ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمکه پاک شي او محوه بشي، خو زه نه غواړم چې دا کار وکړم او په دې لاره بلاش.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل نوي ماموریت په پیلېدو سره ویلي چې نن کابل ته راځي. د ولسمشر ټرمپ له دغه څرګندونو وروسته په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. هیله ده چې ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پاروونکې خبرې هم کړې وي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغانستان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده، او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي، خو پاکستان تل د افغان حکومت اداوي رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغان حکومت خبرګون مو واوریدی چې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول په ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خدم په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. اکرام الله اکرام د مرکه په سر کې ترې د ټرمپ دغه څرګندونه او د افغان حکومت وضاحت غوښتلو په اړه د دواړو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو دا غیز پاره پښتلې دی.
دغه وخت کې د دغه وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثیل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان کې احضار کی، امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک، دا تاریخ، دا تر لس کالو جګړې، هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسوري یو څه چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی، هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تېرو اتلسو کالو ترجمانی ده د امریکا د پالیسیو انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې د خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیز نه شو اخیستلی، مونږ د لیونی په حیث نه شو منلی، مونږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کېږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولی شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوي نه لرو، موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګډ تاوان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لس میلیونه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یو افتکل منځ وړي، په داسې حال کې اتلس کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد تر اغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تعمین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې. فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږمې ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغسې مسایل رامنځته کول، د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف و دغه اهدافو چې اتلس کاله مخکې تعین شوي وو، د هغه د تحقق د پاره زمینه برابروي. معنا دا ده چې دغه مسایل خاموش پریښودل دوه تاوان نه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نه شي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي زمرودي همداسې په مخ باندې بځي، سوله به ونه کړي او که سوله مو کړي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. فلهذا بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار هم داسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخته کې افغانستان د ځمکې له مخه لرې کوو، که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدمو دوستانو اوس به یو شمیر هغو اوریدونکو ته ورسو چې دوی هم ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت څخه ضیاء الرحمن دا پیغام پیژمه. دغه ټرمپ چې کومه بې مسؤلیته خبره کړې ده، د ویلي دي که زه وغواړم د افغانستان نقشه د نړۍ په مخ باندې ورکولی شم، زه به واده ته ووایم چې کوم وخت جارج بوش رئیس جمهور د امریکې هغه هم دا خبرې کولې چې طالبان دوې لارې لري، یا به تسلیمېږي یا به وژل کېږي. نو زه ټرمپ ته دا وایم چې دا غټې غټې خبرې ګوته رسېسي په خټه کې اخیل شوي دي، خوله د کوچنۍ د خبرې ډېرې غټې پکې، لیکن دا ناممکنه خبره ده. افغانستان چې دی د پښتنو کور دی، د لوی افغان کور دی، دلته چې هر امپراتوران راغلي دي د افغانستان ورکېدلو نیت یې کړی دی. هغه امپراتوران په خپل ورک شوي د افغانستان شکر دی، دروسه پر خپل پر ځای باندې پاتې دی، بیا به هم پاتې.
السلام علیکم. ملحمه مکانې ولسوالۍ نه عمران خان سره په لیدنه کې ټرمپ ډېرې زیاتې خبرې کړې دي، او دا ثابته کړه چې دی څه په خوله وایي هغه څه نشي کولی. لطفاً مهرباني وکړئ دا وایي چې په لس ورځو کې د افغانستان خاوره د ځمکې د مخ نه خوا کوم. کته نری او تاسو پنځه څلوېښت ملکونه درته ده، یو هلمند ولایت دی، تر اوسه پورې زموږ د ملک امنیت کې را نه وسته خبرې دي، موږ پوهېږو په دې.
السلام علیکم. حافظ د غزنی ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په ارتباط باندې زړونه ویلی شم. دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان د یو اقتصادي او سیاسي فشار لاندې ده او په ډېر سخت بحران کې ده، او کله چې عمران خان امریکا ته تللی ده، دا د امریکایانو او د پاکستانیانو ترمنځ یو سیاسي معامله ده، او پاکستانیان غواړي چې له اقتصادي انزوا سي، له اقتصادي بحران چې ځان وباسي. نو زه وایم چې هېڅکله امریکایان او پاکستانیان د افغانانو لپاره کار نه کوي او نه یې هم کړی ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ اخلاص د رادیو او ریاستي رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وضعیت اوریدلی سي. اوس په یو بلې مسلې ته ورسو. د افغانستان د ولسمشري یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د نامنیو له کبله د خپلو انتخاباتي مبارزو پیل ته اندېښمن دي. دوی وایي د امنیت ټینګښت په برخه کې چې حکومت کومې ژمنې کړې وې یوه یې هم نه ده عملي کړې. خو په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاین غونډو او منډو او منډو ترو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
ټاکل شوی چې پنځه ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کیږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنی له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو جایو ته ورسېږي، دفترونه خلاص کړي، خلک حاضر نه شي د خپل ځان د ساتنې په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی حکیمی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي. ځکه طالبان ادعا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولس ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په څلورمه د رایې اچونې له ورځې 8:30 وړاندې پایته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خو وایي کمیسیون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي. ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
ښاغلی رحیمی وایي اوس هم کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کابینې یو شمیر غړو د ځینو بنسټیزو پروژو د پیلېدو په هدف نورستان ولایت ته سفر وکړ. د وزیرانو د دې پلاوي مشري د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر کوي. د نورستان او کنړ خلک د رغنیزو پروژو د نه پلي کېدو له کبله شکایتونه لري. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د سی شنبې سهار 2 بجې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی په مشرۍ د وزیرانو یو پلاوی د نورستان مرکز پارون ته راورسید او دلته خلکو ته په یو غونډه کې خبري وکړه. په غونډه کې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نورستان آبادی او پرمختګ د ولسمشر غنی په لومړیتوبونو کې دی. هغه ویل دلته چې غټ کانال بهیږي د دې نه باید د برېښنا په تولید کې ګټه واخیستل شي. دلته باید تفریزینه جوړ کړی شي، بیروزګارو ته باید کاروبار پیدا کړی شي چې دې سره به د ټول ولایت اقتصاد باندې ښه اغیزه وشي. د کلیو پراختیا او بیرغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی به وویل دوی غواړي چې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو، کلیوالي سرکونو د جوړولو ترڅنګ د نورستان محلي صنعت ته وده ورکړي او ورته بازار هم پیدا کړي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکړو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیدات ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وویل د نورستان په هونتون منظور شوی او راتلونکي کال کې به درسونه پکې شروع شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لراغلی پلاوی او ولسمشر مننه وکړه او په یاد ولایت کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل چې د پارون ښار د نه سرک، یو جمنازیوم، دوه انتظارګاوې او نورې پروژې پکې شامل دي چې 1.5 میلیارد افغانۍ پر مصرف راځي.
په دې کې د پپروک سرک 6.5 کیلومتره دی، 2.5 میلیون افغانۍ لګښت به راځي. عمومي سرک 2 لاټ دی چې اول لاټ یې نن افتتاح شو او دویم لاټ به هم 4 ورځو کې شروع شي، چې د دې مجموعي لګښت 1.1 میلیارد افغانۍ دی. 3 کیلومتره به وي، دا به د پارون نه تر واما ولسوالۍ حدودو پورې وي. دا به اساسي ډول باندې سرک قیریزي کېږي.
له غونډې وروسته د یادو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی خپله نورستان ته راشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه د هغه سفر وځنډېد او په ځای یاد پلاوی راغی. دغه پلاوی وروسته کونړ او لغمان ته لاړ او هلته هم د یو شمیر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او اسمن نړیواله موضوع کانی را واخلو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخوانی مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هوا د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې و. عمران خان د پاکستان لمړنۍ جګپوړی چارواکی دی چې د اسامه بن لادن په قضیه کې له امریکا سره د همکاري خبره کوي، او هغه هم داسې مهال چې د هوا تر اوسه هغه ډاکټر چې ویل کېږي د امریکا سیاحي ته د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه پټ معلومات ورکړي و په بند کې ساتلی دی. له دې مخکې واشنګټن اسلام آباد تورن کړی و چې بن لادن کلونه کلونه په ایبټ آباد کې چې پوځي مرکز بلل کېږي اوسېده، او امکان نه لري چې د دې هېواد چارواکي پرې خبر نه وو. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې متحدو ایالاتونو ته معلومات ورکړي چې په نتیجه کې د هیواد وکولای شول د القاعده مشر اسامه بن لادن پیدا او وژني. پاکستان تر اوسه رسما دا رد کړی و چې ګواکې د دغې تروریستي شبکې د مشر د اوسېدو له ځایه خبرو. بن لادن چې په هیبت آباد کې اوسېده د 2011 کال د مۍ په 2 د شپې لخوا د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا دا پیښه په پاکستان کې په ملي سطح ډېره د شرم وړ وبلل شو، او هغه د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ لا زیات شي. عمران خان چې د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له متحدو ایالتونو کتنه کوي، دغه ادا له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد به ډاکټر شکیل افریدي له زندانه خوشې کړي وکړه. ډاکټر افریدی د واکسین دیو کمپاین په پلمه د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه معلومات راټول کړي، او هغه له متحدو ایالاتونو سره چې د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شریک کړي وو. نوموړی د امریکا له CIA سره د همکاري په تور مجرم او په 3 کالو بند محکوم شوی دی. عمران خان فاکس نیوز ته وویل دا ډیره حساسه مسله ده ځکه شکیل افریدی په پاکستان کې جاسوس بلل کیږي. هغه زیاته کړه موږ په پاکستان کې تل داسې انګیرل چې د متحدو ایالاتونو یو متحد او که د بن لادن په اړه معلومات را سره شریک شوی وای نو هغه به مو له پټنځای راایستلی وای. عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای خبر دی چې پر ISI د مهمو پټو معلوماتو د لیک کېدو په خاطر انتقاد کیږي وویل په خپل د همدې ادارې لخوا د ورکړل شو معلوماتو په نتیجه کې د اسامه بن لادن ځای وموندل شو. عمران خان زیاته کړه که تاسو له CIA پوښتئ نو درته ووایي چې دا ISI و چې د ټلیفوني مکالمې له لارې د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړي او هغه ورسره شریک کړي وو. د فرانس پرس په وینا دا نه ده روښانه چې عمران خان د کومو معلوماتو خبره کوي او نه په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو پاکستان رسما دا رد کړی و چې ګواکې د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر درلود. د جاسوسۍ په چارو کې پخوانی ماهر اسد دورانی مخکې الجزیره تلویزیون ته ویلي وو چې ISI به خبر و چې بن لادن چیرې پټ دی، او ښایي هغه د دې لپاره پټ ساتلی وو چې ورڅخه له امریکا سره د یوې معاملې په توګه کار واخلي. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو اصلي طرح له 10 کلونو تعقیب وروسته په هیبت آباد کې چې د پاکستان د پوځ ګارنیزون او پوځي اکاډمي فعال ده پیدا او وژل شو. په 2013 کال د پاکستان د حکومت له یوه رپورټ څخه د لیک شوو معلوماتو له مخې بن لادن ښایي د 2002 کال په مني یا دوبي کې پاکستان ته تللی او د 2005 کال په اګست کې په هیبت آباد کې میشت شوی وي.
خبری مجله ورسته راپور داده چې د اوکراین د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د خلکو خدمتګار ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو ګټلو پر لور روان دی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل کوي.
د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې له 199 حوزو څخه په 199 کې د اوسنی ولسمشر د خلکو خدمتګار ګوند مخکې سوی دی. د سې شنبې په ورځ تر 1% پورې رایې شمارل سوي دي، او د لومړیو معلوماتو له مخې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ګوند مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخې دې ګوند همداراز د ګوندونو په لیست کې 122 څوکۍ یا 43.1% رایې ګټلې دي. له دې سره د خلکو خدمتګار ګوند له خپل نږدې سیال څخه 14% مخکې دی. که دغه ګوند ډېرې رایې یوسي دا به تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته د اوکراین په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو ګوند به په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلوي. د اوکراین د انتخاباتي سیستم له مخې د دې هیواد د پارلمان نیمای څوکۍ د ګوندونو د فهرست له مخې ټاکل کیږي، او نورې په حوزو کې د سیالۍ له مخې. د خدمتګار ګوند زیاتې رایې په داسې حال کې ترلاسه کړي چې په اوکراین کې سیاستوال او ګوندونه نه دي توانېدلی چې د خلکو اقتصادي وضعیت سم کړي. په همدې حال کې به زیلینسکی ډېر واک ترلاسه کړي چې له سیستمه د باندې کسان پر مهمو حکومتي څوکیو وګماري. زیلینسکی د روان کال په اپریل میاشت کې په اکثریت رایو انتخابات وګټل. اروپای ټولنې ویلي چې د اوکراین د انتخاباتو نتایج زیلنسکي او د ټیم ته د اصلاحاتو لپاره نور ښه زمینه برابروي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسي رئیس فدریکا موګیرینی د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي مشرتابه مسؤلیت دی چې د اوکراین د خلکو هیلې پوره کړي. زیلنسکي ویلي چې د ده له لومړیتوبونو څخه به یو داوي چې په اوکراین کې اداري فساد له منځه یوسي. اداري فساد هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د اوکراین اقتصادي وده زیانمنه کړې ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو راسره واورېدلې. پښتو خبرونې د نن لپاره همدلته پای ته ورسېدې. درې مجله زمونږ کار زرغونه منګل وړاندې کوي. شرق لزرغونه
تشکر از شما.